یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه د روڼتیا د نړیوال سازمان د یوه تازه راپور جزئیات ترسره شریکو. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع د خو نور راپورونه هم اوریدای سي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپل دندې پاتې شو. بغلان کې د طالبانو له زندان نه څه باندې ډېر شتنه آزاد شوی او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو نوی وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپل دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره په شوي تړون به له سره غور وکړي. ښاغلی بلینکن د خبرې پرون د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړي.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یوه شیزان پوښلو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې سلیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغو چې زموږ له خوا شوی ځان خپوکړو.
هغه ویل طالبانو سره پر شوی تړون د دې لپاره بیا غور کوي چې په دې ځان خو پوکړي چې طالبانو او د دوی لوري په دغه تړون کې څه ژمنې کړي او هغه څومره عملي شوی دي. ښاغلی خلیلزاد چې د هڅو پر مټې د دواړو لورو ترمنځ د دوهې تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو، بیا هم د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره هڅې مختوړي. له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې هم پیل شوې، خو تر اوسه خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندانه څه باندې 30 کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي دا زندان د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او 40 ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د طالبانو دغه زندان په بشپړ ډول ویجاړ کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د باختر گنجینې د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د تاسف وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي باختر گنجینه د افغانانو له لویو پانګونو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال چې د هېواد پانګې لوټ شوي خوندي پاتې شوې. ارګ ویلي دغه قیمت تی گنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هیواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هیواد د ګټو خلاف دی. باختر گنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو گنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او مانوي ارزښت لري او پر دغه سیمه د یونان د حاکمیت له میراثونو ګڼل کیږي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریځ خایي دغه یرغل زړه ورکړي. په دغه خبرداري کې چې د وزارت پرون چهارشنبه ورکړی ویل شوی دی د یو مشخص د سیسی په اړه معلومات نه لري، خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي ښایي تاوتریخوالی ترسره کړي. د کورنۍ امنیت وزارت ویلي چې ښایي دغه وضعیت په متحده ایالاتونو کې څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د امریکا پر کانګرس د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړو د برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي وو. بل ورته د امریکا پاوز وایي یوې بي 250 ډوله الوتکې د قدرت په وینانداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا پورسته یو میاشتو کې شپږم دا ډول الوتنه ده او د جو بایدن د کار لپاره لمړنۍ پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا تر سره کیږي. بي 250 الوتکې د اټومي وسلو د لیګ وړتیا لري او معمولا د اف 14 جنگي الوتکو په همکارۍ پرواز کوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندان ویلي د دوی بي 250 الوتکې د لویزانیال پوزي مرکز زه الوتنه کړی و او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته دغه اډې کې کیناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندری وروسته تر هغه بیا زیات شوې چې امریکا 2013 کال کې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوې اټومي تړونه ووته. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ویلي چې ایران دغه تړون کې شپږ ژمنو ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللی ساینس پوهان نن له قرنطین خلاصیږي او خپلې څېړنې پیلوي. دا هغه ښار دی چې 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کورونا ویروس خپور شو. دغه ساینس پوهان دوه اونۍ مخکې دې ښار ته رسېدلي وو چې نن یې د 14 ورځنۍ قرنطین پای ته رسېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت ډېر ځنډیدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر وو. کورونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2 میلیونه یو لکو کسانو ژوند اخیستی او له 100 میلیونو زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي.
خبرونه مو لازاده ای رادیو اوریدل. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هیواد دی چې لا هم پراخ فساد پکې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه غوښتي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د میدان وردګ د اعتراضونو جزئیات به هم در سره شریکو چې نن یې لسمه ورځ ده.
منګل نور خلکو نزان کم احساس او زکه چله تذکریه نام نوم ټیل واهل کیږي پاکيږي امنګ ورته ګورو.
نور راپور نه هم په خبرونه کې اوریدل سي او په دوه هم نیمه کې د مخکښ شو شوزو اونیس پروګرام لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هیواد دی چې لا هم پراخ فساد پکې شته. دغه سازمان په خپل تازه خبر سوي کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغي او کورونا وایروس خبرېدو پر مهال خلکو ته د روغتیايي خدماتو در رسولو په برخه کې فساد پکې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات زما همکارا کوي.
بلی فریباجان، د روڼتیا نړیوال سازمان د 2000 میلادي کال په اړه خپل کلنی راپور نن خپور کړ او افغانستاني د 130 هیوادونو په قطار کې 115 هیواد بللی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې په 2000 کال کې چې په ټوله نړۍ کې کورونا وایرس خپور شوی، ډیر اداري فساد هم د همدغه وایرس خپرېدو د مخنیوي او د کووید 19 ناروغانو لپاره د روغتیايي خدماتو په تدارکاتي برخو کې دا فساد رامنځته شوی دی. دغه راپور د سازمان په دې راپور کې د روڼتیا نړیوال سازمان د عامو خلکو، سوداګرو، دغه شان د کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ باندې دا راپور برابر کړی دی چې هغوی پر عامه خدماتو نیوکې کړي او د فساد راپورونه یې له دې سازمان سره شریک کړي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په تیر 2019 کې بیا افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو له ډلې 133 هیواد چې اداري فساد پکې موجود وو او پکې شوی وو مخکاري داسې چې اوس په دې هیواد کې د فساد کچه د تیر کال په پرتله باندې راټیټه شوې ده. هڅه مو کړې چې د دې راپور په اړه باندې د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو جمهوریت ریاست او د افغان حکومت نورو ادارو تر دې د مزموک پښتنو ته جواب نه دی ویلې. د روڼتیا د نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اساس باندې ډنمارک لومړنی هیواد دی چې له هیواده له فساده پاک بلل شوی. دغه شان نیوزیلند، فنلند، سنگاپور، سویډن، سویزرلند، او جرمنی او یو شمیر نور هیوادونه دي چې د لفساد پاک هیوادونه بلل شوی دي. خو سویلی سودان بیا د یو سل نحاویایم ځای پاخستلو تر ټولو له هیواده ډک فساد بل د فساد ډک هیواد بلل شوی دی. فریبا جان دا په سال کې چې په افغانستان کې هم له دې نه وړاندې د کووید 19 او د کورونا وایرس لپاره د تدارکاتي مسایلو په برخه کې په کور دننه په افغانستان کې هم د فساد راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د بازرس ادارې په نوم باندې څو ځلې رسنیو ته د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال د بیلابیلو په ځانګړي توګه د روغتیا وزارت چارواکو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو او ځینې چارواکي په دغه فن کې د فساد لامل حتی سرولې ته هم معرفي شوي دي. خو دغه چارواکو د فساد دغه تورونه رد کړي وو. بلی فریبا جان
ډیر زیاته مننه کوم. له کابل زما همکار و چې د رونتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور جزئیات را کول. د دې موضوع د تحلیل لپاره د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غزخیل صاحب را سره د ټلیفون پر کښه دی. غزخیل صاحب خبرونه ته شرغلی غواړو ستاسو نو واورو چې د افغانستان په اړه چې اوس د فساد لرونکو هیوادونو په لیست کې لږ پورته راغلی، ستاسو په نظر په کوم برخو کې پرمختګ شوی دی؟
ډیر مننه له دعوت نه. مخاص چې پرمختګ خو نه ده شوی، په شوار باندې پرمختګ شوی، ولی په عمل کې خو هیڅ پرمختګ نه شوی، بلکې فساد په افغانستان کې سیستماتیک شوی دی، په کلتور باندې بدل شوی دی. او دا اوس کومه دغه لویه خبره نه ده چې څوک په یو پیسو مقرر کیږي یا قرارداد پروژه په پیسو باندې ورکول کیږي، داسې کومه خبره نه ده. او دا فساد داسې نه ده چې دا څلورو کلو کې شوی دی، دا د تیرو شلو کلونو راهیسې دا فساد په افغانستان کې په کلتور بدل شوی دی. او افغانان فاسد خلق نه دي، ولی حکومتونه په حکومتونو کې ځینې کسان فاسد دي او په دې کې بیا خارجي لاسونه هم شته دی، هغوی هم په دې کې ښکیل دي، یوازې افغانان هم نه دي. نو دا فساد شته دی. او تاسې پوهیږئ چې دا اوس چې کوم راپورونه راووتل، دا د 13 قسمه غوښو یوازې د معاون دویم په تداوي لپاره 22 میلیونه افغانۍ، داسې ډېر نور. نو دا ټول فساد مقرر، یعنی که تاسو ګورئ دا هم په فساد کې راځي، کارونه نه کول دا هم په فساد کې راځي. یعنی دا فساد اوس دلته په یو کلتور او یو عادي خبره باندې بدل شوی دی په افغانستان کې متاسفانه.
بله غزخیل صاحب، تاسو یادونه وکړئ چې په تیرو شلو کلونو کې فساد موجود و. ستاسو په نظر آیا د همدې شلو کلونو، یعنی د لومړنیو کلونو راهیسې تر اوسه پورې، آیا یو څه پرمختګ هم شته داسې مقایسوي شکل کراته وست؟
نه، پرمختګ خو متاسفانه نشته، بلکې لا هم زیات شوی دی. او کتا سیو ګوري رګولای جمهور په خپل ځینې کسان سره نوالي ته معرفي کړی دي، د وزیرانو په کچه، د والیانو په کچه، ول د غوښنه هو تحقیق نه شوی کنه. هغه هم د سی بیا ګرځي، یا ځینې نو کسان د اوس په حکومت کې د څه کسان شته دي، فرضاً د سیاتيانی موین چې هغه د کورونا د فند د فساد په ارتباط باندې دغه باندې تورونه وو څارنوالۍ ته د معرفي خبرې وي، بیا هغه بیرته موین شو، اوس د رئیس جمهور ویان شو، یا داسې نور ډېر کسان شته دی چې هغه په فساد باندې ښکیل اوس هم په حکومت کې په لویو چوکیو باندې کار کوي. نو ماته داسې پرمختګ په کې نه ښکاري.
بله غزخیل صاحب، تاسو هم وویل چې په لوړه سطحه د افغانستان په چارواکو کې هم د فساد ستا، یا دوی په فساد کې ښکیل بلل شوي دي، چې حتی د وزیرانو په سطحه دي او په ډېرو لویو مسایلو کې. که دا راته وایس چې د فساد په وړاندې د مبارزې هڅې ولې نتیجه نه ورکوي؟
خو څو علت دي. یو خو افغانستان نه امن دی، بل د افغانستان حکومت په ډلو باندې تقریبا نیم دی ویشل شوی دی، بل دلته دا دی چې دا سیاسي وابستګي ډېره زیاته لري. حکومت کې چې دی، حکومت یعنی ولسي بیس ډېر قوي نه لري چې ولس دې ورپسې ودرېږي. که دوی کوم سیاستمدار ته لاس وروړي په هغې باندې خلک خفه کېږي، یا یو ټیکنوکرات ته لاس وروړي په هغې خلک خفه کېږي. نو همدا علت ده چې دلته اداره نه کېږي، بلکې دلته ګزاره کېږي او مصلحتونه په پام کې نیول کېږي. فرضاً که دا سړی لري کوم په ده باندې دا جهادي مشر، دا سیاستوال پرې خفه کېږي. نو دغسې دا مصلحتونو دا وطن وران کړی دی، او تر اوسه پورې دا فساد هم چې ډېر عام شوی دی. علت همدا ده چې فساد دی. دا اوس وګورئ چې پولیسي جرګه د افغانستان بودیجه نه پم پاس کوي، اوس داسې خبرې ویل کېږي چې د ولسي جرګې رئیس د تیلو قرارداد لري، د دفاع وزارت د 2 میلیارډو، هغې ته دا قرارداد نه ورکول کېږي، او هغه غواړي دا بودیجه وځنډوي. یعنی ټول زور یې له ملت ته وځي. نو دغسې فسادونه متاسفانه په وکیلانو کې، وزیرانو کې، په ټولو اداراتو کې شته دی. او علت همدا ده چې مبارزه ورسره په څه ده مصلحت په پام کې نیول کیږي.
غزه خل سبب روسي پښتنه ده چې دته په کتو چې نړیوالو مرستندوی هیوادونو تل په افغانستان سره خپل مرستې د فساد په کمیدو او یا په لمنځتلو پورې تړلې دي، نو د افغانستان کې د پراخ فساد شتون د راپورونه څومره افغانستان سره د نړیوالو مرستې اغیزمنولای شي؟
کله نړیواله مرستې کښې په خوند کې په شرایطو برابرې وي، لکه دا د جنیوا په کانفرنس کې چې دوی په شرایطو باندې وویلې، خو نړیوال هم په دې کې ښکېل دي، خو یوازې افغانان ښکېل نه دي او خارجیان هم په دې کې ډېر غټ فساد کړی دی. او زه چې دغه لرمه معلومات، حتی چې دا پروژې د خارجیانو نه خلک اخلي، هغوی هم په کې خپله فیصدي اخلي، یعنې یوازې افغانان یا افغان حکومت هم نه چې په دې فساد کې ښکېل دی. بدون له شکه اوس خو دا حکومت ناامني او فساد او دا روزانه چې دا راپورونه راوځي، نو دا خو خارجي مرستې ډېرې زیانمنولی شي. همدا علت دی چې د جنیوا په کانفرنس کې دا مرستې په شرایطو د یو کال لپاره وشولې، نو بدون له شکه دا یې متضرره کړي دي. په افغان حکومت باندې د نړیوالې ټولنې باور ته هم زیان رسولی دی. کاشکې د مرستې چې کېدلی په هره برخه کې د نړیوالو لخوا نه او حسابدهي اخیستل کېدلی چې څونه ولې چېرته په څه مصرف شولي، ولې متاسفانه چې دا یې پرېښي دي، همداسې د 2012 کال راهیسې همداسې پرېښي دي، هېڅ حسابدهي نه کېږي او فساد په کې زیات شوی دی چې دوی هم په کې فساد کې ښکېل دي.
مننه کوم. د اقتصادي چارو کارپوه وحیدالله غزخیل صاحب کورمودن.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سمجه خلاصدی رادیو اوری غرمنی خبری مجله ده. اوس بل کابل زمه ده همکار څخه د افغانستان اقتصادي خبر نو وره.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي چې په روان مریز کال کې د 95 قراردادونو له مدیریت څخه 2.2 میلیارد افغانۍ عواید د دولت بودیجې ته سپارل دي. محمد هارون خانسوري ملت د دولت د حساب ورکولو په برنامه کې وویل روان کال د کوچني مقیاس او د شوازونو تای مراحل او لاسلیک سوي دي. ښاغلی خانسوري زیاته کړه دغه جوازونه د ساختماني ډبرو شګې جغل او مرمر د قانونو درلودن کې دي چې کلنی عواید 240 میلیونه افغانۍ کیږي او زرو کسانو ته په مستقیم ډول د کار فرصت برابروي. نوموړي د همول چې د وزارت رهبری هڅه کوي خپل برنامه د شفافیت کاری فرصتونو د ایجادولو او ملي عوایدو د لوړوالي اصل ته په پام لرنه د قانونو د لارې د نقشې پر بنسټ طرح کړي. په هرات ولایت کې د شنو خونو تولیداتو کچه 55000 ټنو ته رسیدلې چې د تیر کال په پرتله ورکه 10% زیاتوالی راغلی. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس بشیر احمد احمدی وایي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د شنو خونو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د بزګرانو پام یې ځان ته راړولی. کاغلی احمدی زیاتوي چې په دغه ولایت کې له 2500 زیاتې لوی منځنۍ او وړې شنې خونې شته چې د هرات اوسیدونکو ته 10% د سبزي محصولات چمتو کړي. د نوموړي په وینا په دغو شنو خونو کې شاوخوا 15000 بزګران په کارونو بوخت دي چې له منځه یې 2000 ښځې دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ 60 پوله، یو پوند 104 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی شئ، پاته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سخت دریځو د حملو د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو برید ته په اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو له لورې پر دولتي چارواکو د برید خطر سته. نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لورې بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت په یو خبر پانه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغل وروسته په ترنګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنی تروریستي برید د خبردارۍ لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړی چې خپل پلویانې پر کانګرس پلوسی ته هڅولی وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد به خپل دندې ته دوام ورکړي. شغل بلینکن د خبري پروند بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې خپل لمړني خبري کانفرنس کې وکړي او هغه دا هم ویل چې له طالبانو سره به په لاسلیک شوی تړون سره غور کوي. نور تفصيل نور یاس نور راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي دي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تیره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي، ویل
with regard to Afghanistan one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یوه شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه وشمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپو کړو. او د سفیر خلیل زاد په اړه باید ووایم هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتی کار ته چې سرته رسوي ادامه ورکړي.
ښاغلی بلینکن ویل غواړو ځان پوه کړو چې د افغانستان له حکومت سره د اوربند او با مفهوم خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي کنه. د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې د مخکنۍ ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی د هڅو په نتیجه کې واشنگټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره وکړ. د دغه تړون له مخې به د نورو مسایلو تر څنګ تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وځي او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو لکه د 2020 کال د سپتمبر د 12 تر روسي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2.5 تر کم شوی دی. د شوی تړون پر اساس دغه راز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم وروسته تر دې زمينه برابر شو چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 15.5 زیات بندیان خپل زندانونو آزاد کړل. تیر کال دواړه لوري له نږدې 3 میاشتو بحثونو وروسته وتوانېدل چې د سولې د خبرو پر اکران لارې سلا وکړي. د دواړو لورو مرکچیانو یې بل پړاو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانې جنوري میاشتې له 15 رئیس پیل کړی، خو هغه ډیر تکنی مختزی او په څو وروستیو ورځو کې په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان حکومت طالبان تورن کړي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د مرکچی پلاوی وغړي نادر نادری وړ مورځو وویل چې په 9 ورځو کې چې نن یې 12 ده طالبان ورسره خبرو ته نه دي ناست. هغه طالبان تورن کړل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي، خو طالبانو دا خبره رد کړې او ویلې دي چې د دواړو لورو تماسونه تر اوسه دوام لري. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې د یو پلاوی په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی ویلي چې امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ملا برادر چې د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر علي شمخاني په ګډون یې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي ویلي چې دوی پر امریکا اعتماد نه کوي او د هر هغې ډلې په وړاندې به چې نوموړي د امریکا لاس پوڅې بللې په وړاندې جګړه مخته یوسي. طالبان
سیمه جغل زده رادیو اوري په میدان ورته ولایت کې تر اسکه اون کنن لسمورز د برښنایي تذکرو د دفتر دروازه تړلې ده. دغه تر اسکه اون کې غوړي چې په برښنایي تذکرو او نورو دولتي رسمي پڼو کې د ولایت بشپړ نوم یې میدان ورته کولی کلسي نور حال په دې راپور کې
په میدان ورده ګولایت کې تراس کون کونن لسم ورځ هم د برېښنایي پیژن پاڼو د دفتر دروازه تړلې او په برېښنایي پیژن پاڼو او نورو رسمي پاڼو کې د وردګو پر ځای د میدان وردګو د لیکلو غوښتنه کوي. یاد یو تراس کون کو د ویلو غونډې پر مهال یو ځل بیا پر مرکزی او ولایتي ادارې ژغ وکړ چې تر هغه به د برېښنایي پیژن پاڼو دفتر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او نه به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي چې غوښتنې نه وي منل سوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو وکیل شریف الله وتک او د یاد ولایتي اوسیدونکو سیمه الله داسې ویل:
منګا تاسو خدای نه خاصه د دې مسلې په خاطر نه یاست راځک سوي چې منګا کوم یو بل قام نه فیکو د بل چا نوم نه منو بل څوک دې دیواته نه ودی سیمه سره د دایې وګړو په توګه د عبدران او شریف قام په توګه باندې نه منو منګا لنور خلکو نزان کم احساس او ځکه چې له تذکرې نه منوم ټل وهل کیږي پاکيږي امنګ ورته ګورو من قومونو ته د وردګو ډیر ښه احترام لرو خو اشخاص پکېستا خ متفیزین منافیتوازین خلق پاکستان علماء پاکستان خو منګ د خپل حق غواړو منګ دوی سره تعصب نه کوو دا د تعصب خبره نه ده نو خپل حق غواړو.
د یادې تراس کوونکو غشتنې مو دغه ولایت د ولایتي ادارې سره شریکی کړي. د میدان ورده ولایت د ولایتي ادارې مسولین وای دغه تراس کوونکو یو شمیر غشتنې د دې لواسه پورته خبره ده. د میدان ورده ولایت والی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې د ولایت په صلاحیت کې و لکه د اداري کمپلیکس جوړیدل او د ولایتي روغتون جوړیدل په میدان شهر کې چې دا باید په داخل د میدان شهر کې جوړ شي دا موضوع موږ ورسره ومنل. بل برخه د تذکرو پاسپورت او نمبر پلیټونو و چې دا موضوع د ولایت له صلاحیت څخه بهر و دا قانوني او بعضي حقوقي اړخونه هم لري او ما د دوی دا غوښتنه پر خپل وخت مرکز ته استولې ده. هیله من یو چې مرکز په دې اړه لازم تصمیم ونیسي.
خدای اعتراض کوونکی وایي کې مرکزی اداره غوښتنې ونه مني نو ډیر جربه د کابل او کندهار ترمن زلوی لار هم د ترافیکو پر مخ وټړي.
ستاسو ل پیغامونو
زمان ورونو زده غوالی آباد دول سالی دو کنر ولایت نه حجی شیراسان خبری کوم او دا افغانستان طول شریف ولس تا خپل سلامون آورانده کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه لږ سیوا دي او 15 کیلومتر سره کې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت له لوړپوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل و فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسی یا د کوما په حالات کړي او ته په لارې مړي. وسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانگیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسی وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرتنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. السلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د نګرار ولایت خیری ولسوالۍ نه د ولسی جرګې نه ډیره مننه چې د ولسمشر همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جګېږي. ځکه چې اقتصاد د ولس ډیر ضعیفه دی. د یو کس په سر چې دی 13 کسه فامیل 15 کسه فامیل او زما خپله چې دی اوه دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او خولي خرڅومه. کله یو سل لپۍ پاتې شي کله یو نیم سل لپۍ پاتې شي ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره واري مطلب خلکو سره پیسې نشته سودا به موږ څه کړو. چې ولسي جرګه دې د خاطره دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې جګې شي د ولس روزګار روان. بس سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو د تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرستولې و د مو ژوند ته خبره کړه او بیا هم که په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی سي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستئ. موږ د ځانګړو پروګرامونو لاره